پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په خبري راپورونه کې اورئ چې په استنبول کې د افغان حکومت او د وسلولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې روانې دي. نن د شنبه ده، د مرغومي یجدې 25مه د جنوري میاشتې 15مه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او مځکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکې بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. نن په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل، تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خپرونه کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل، د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایی مرسته د داعش پټنځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات سوي.
چین کې په هسکه مینه کې هوایی حمله سوی دی، زپنی جنگونون سوی دی، دی دایش برو دیر اقساماتی خورلی، دیر تالفاتی ور کری دی، دی جن رشاکا سی دایش پولیکو کی بحرانیانم شتا.
شغلی رحمی ویل چه دابغان پاوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی یا دایش سختری زوتا، دور اوشتی مرگ جوبلی دقیق شمیر با اروست لرسانیو سر شریک سی. ځینو رسنیو د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د یوې لامې په اساس ویلي چې په هسکه مینه او اچین کې په وروستیو بمباریو کې د داعش ډلې ولس سختریزې وسلوال وژل سوي دي. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستې، خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، دغه موږ یو مډال را جوړ کړ، د 3000 مډال خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی او نکلې هم په ماشين کې نه دي سوي. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری وویل، د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکې بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکې بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکې بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بروړونکې چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پیښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکې کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي، یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل شوولی دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین وویل دا کار به یوه تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي. انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یوه تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی شولی. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو وم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله په دغه هیواد کې ناکراری روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګوه چې غلو یې هیواد لوټ کړی دی. ګومان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 30 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې وکاله تیریږي خلک د سپما د نافذو سویو اقداماتو او له یوه کل راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غصه دي. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي ویل طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یو ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود مطرح میکنند، این نظرات مورد بحث قرار میگیره، بعد با بزرگان دولت شریک میشه.
افغانستان د سوداګری او صنایع خونوی اوسم په ګمرکونو کې عواید ګم او رکیږي.
ډیر عواید ګمرکونو کې اف مل کیږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه.
په لوګر کې ځینو کسانو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ.
او افتخار کوو چې دی وزنی رئیس جمهور ده چې راغله په اول کال کې خپله د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپېژندل.
په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 30 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی سئ. تاسو ازادي رادیو ته واجیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر دوام کوي. افغان چارواکي ویل وسلولو طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمينه برابره کړي. دا خبره د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړې او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره یې تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي، خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کیږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلی جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي، دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بلمینځ یوړل شي او ویل دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پرمخ یوسي.
د سولې او ډیموکراسي لپاره د برابرۍ ادارې پرون په کابل کې د هغې شبکې د لاسترولونو معلومات له رسنیو سره شریک کړل چې د ادارې له خپل همکار یو پاکستانی بنسټ سره یو ځای په افغانستان پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالانو د نظرونو د تبادلې په اړه جوړه کړې وه. اجمل تورمان او نور تفصیل.
د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ادارې مسؤلین د هغې شبکې لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي کوم چې د یادې ادارې او همکار پاکستانی بنسټ با خبرې نجونې لخوا یې په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په هدف جوړه شوې وه. د دغې ادارې د خپرونو د برخې مسؤلې فروزان رسولي د یک شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
د دې شبکې هدف د پاکستان او افغانستان د ښځو ترمنځ تبادلې ته وده ورکول و، د افراطیت له منځه وړل و، او همدا ډول د دې دوو هیوادو ترمنځ د سولې راوستل و. د نوموړي شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د ستایلو وړ فعالیتونه سرته رسولي.
اغلی رسولي وویل دغه شبکې په افغان او پاکستانی میرمنو د افراطیت اغیز او په دې اړه پوښتنو ته د دوی د ځوابونو په نوم یوه سروې هم ترسره کړي چې په کتابي بڼه به چاپ او تر خلکو ورسیږي، او په خبرۍ په دې اړه په یوې پالیسۍ هم کار شوی دی. نوموړي وویل د شبکې غړو میرمنو دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په هدف هم دوه بحثونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یادې شبکې خپل کار د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل کړی و چې د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شو. د دغه شبکې یوې پاکستانی غړي سمینه حفیظي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افراطیت د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو اغیز کړی دی.
د دې چې د زنانو په ژوند باندې برای راست او انډایرکټ د دې ډېر زیات بد اثرات دي. د هغې په اقتصادي سیاسي حقوقو باندې چې کوم بد اثرات دي موږ هغه مخې ته راوست.
په شبکه کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو فعالینو اله خوده چې شوي هڅې بریالۍ او په یادو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو د افراطیت د اغیز د راکمولو په برخه کې موثرې تمام شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو لخوا عواید حیفاو مایل کیږي. د دې خونې مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغو کسانو مخه ونیسي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سره ویلای شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې عیف او میل کیږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه، او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي، د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي. دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي، زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکونکو د رضایت خپلولو په سمتوګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد د مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انمول یو چنن یو ورستای ورځ و. د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران وای مالیاتي سیستم او مالیاتي قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وای د پخوا په پرتله فساد رقم سوی خو همره نه چې تمه یې کېده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه.
د فساد کچه پکې راکمه شوې ده، مګر په هغه اندازه باندې نه ده کمه شوې کوم چې موږ توقع لرو. نو په همغه خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغییرات راول. زورواکي نه منو فساد پکې شته دی متاسفانه.
ښاغلی وردګوی د تیر کال په پرتله د عوایدو پر ټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی، یعنې روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوي، خو په منظم سیستم سره د مالی راټولول د دې لامل ګرځېدلی چې د حکومت عواید زیات شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه اورېدلی سئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي دي.
امریکایي اونیزه نیویارکر په خپله وروستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکایي چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول و. خبرونه لیکي دیرلس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه مهال ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ډیر خوشینه دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې دی را دي. خبرونه د یو امریکایي چارواکي له قوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه خو نتیجه یې ورنکړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمېر تروریستانو لست په دې هیله له ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي، او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارکر خبرونې ته ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یو غوښتنه کوله، او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو په تنځایونه له منځه یوسي. نیویارکر د مطلب په پای کې لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخت چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او په تنځایونه لري، هیڅ کله بل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینې خزینه څارنوالې زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. شپږویشت کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له 1.5 کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورنۍ تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي، او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړي، خو نوموړي وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یو کوچنی برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ ویلي و چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي، خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبري تیره شپه ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریځ وستایه او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له ښاغلي اکبري سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالد ټرمپ د امریکا رئیس جمهور په خپل د ټویټر په صفحه کې لیکلی و چې پاکستان 14 کاله کې په میلیاردو ډالر د امریکانا د یو شکل اخیستل چې لکه د یو ماشوم نه یو شی راخلی، یعنی د یو قدرت په صفحه باندې نه دی اخیستل، دوی غلط کړی دي. او موږ په دې باندې ویاړو او افتخار کوي چې دای وزنی رئیس جمهور د چراغله بشپړ اسکاله کې په لومړی ځل کې په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یو پیژندل مونږ د دې لنګانه چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه مونږ ملاتړ کوو د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو د دې موږ یو مډال را جوړ کړ د سترګرو مډال چې هغه د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې جوړ کړی دی او نکلی هم په ماشين کې نه دی سوی په خپل لاس باندې نکلی دی
دا موږ مله څمو پریولې کله بیا مې سفارت ته ورول یعنی په خپل مډال باندې مسلې کلی دی البته
په دې مډال باندې موږ ولې کانس دی افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته
څو وخت مور تسلیم کړه دغه مډال البته مو ور وړاو
شنبې پورس او پلاس بجو باندې موږ د امریکا سفارت ته ورکړه او سره د یو خط چې هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلی وو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس له خوانه د خپل ملاتړ د دې برنامه موږ د پکې لیکلی وو هغه ته موږ ورکړه او د هغه له خوانه هم موږ د تقدیر سو او ویل چې موږ زر تر زر دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ ترسو او د ستاسو غاک او د ولس حقيقي غاک وختنه د هغه غوګون ترسو چې هغه خدای وکي چې همدغه خپل خبره باندې ولاړوي او د افغانستان او هغه غوختنه چې پر شپاره سکاله مخکې خلک غوختل او نل د رئیس جمهور ترامپ دا
د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت ځینو عام خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولس مشر ډونالد ترامپ د ورستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې پر شوزو د تاوتریخوالي د رقمولو او شوزو ته د اسانتیا برابرولو په هدف کمیسیونونه جوړ شول. د دغو کمیسیونونو مشري به ولسوالان کوي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي رادیو ته ویل دوی د یاد ولایت څو ولسوالیو ته سفرونه ترلودل. هلته د خزو د حقوقو په اړه ورکشاپونه جوړ کړل چې پکې دینی عالمانو مدني فعالانو قومي مشرانو میرمنو او حکومتي مسولینو برخه درلوده.
ورکشاپ هم دایر کړ په هر ولسوالیګانو کې لکه وایګل دوات نورګرام واما نو زمونږ د خویندو ډیر زیات ټیم زیری کنه په دغه ورکشاپ کې د منه خوشنط ورکشاپ کې مطرح شو.
میرمن فیضان ویل د دې د پاره چې په خزو د تاوتری خوالی کچه راټیټه شي په هر ولسوالۍ کې یو یو کمیسون جوړ کړ چې د یاد کمیسون غړي به هر میاشت یو غونډه کوي ستونزې به په ګوتو کوي او ورته به د حل لارې چارې لټوي. هغې ویل د همدې کمیسونونو له لارې دوی کولی شي چې د خزو په وړاندې تاوتری خوالی را کم کړي او په دې برخه کې عامه پوهونه زیاته کړي. نورستاني میرمنې د جوړو شوو کمیسونونو څخه خوښي دي او هیله لري چې له شاقه کارونو او زور زیاتی به خلاص شي. نادیه وای
دا ډېر فائدہ مند دی کومنګ امبنګ شان کم کمیسیون له جوړ کړي چې د خلکو مشکلات را کول شي په خپل حقوق کې جندل شي کو دي ولته کم پروژې د پروژې راشي چې د قانون بافي او د غیر دی بر دې د غنه او بچ لکه شاقه او کارونه مې دی بچ او دا کمیسیون په دې مهم دي تر څو چې دی و مې او څنګه حاصل کې چې د سپم یو خو لا سره ونه وی چې همکاریو کې او توجه.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې میرمنې په کورونو کې د کار کولو ترڅنګ لغرونو خس او څارویو ته واخره وړل د پټیو کرکیله ژرنده او نور شاخه کارونه ورپغاړه دي.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له ازادي رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعت خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون وویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد جنګیالي برخه ولري. ترکیې د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له سپی ولاستانیک زیناوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 13 کسیزه پوځ په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرونو ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پوځ تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پوځ له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف په خبره د دې پوځ په لومړۍ مرحله کې 213 تنه په زده کړو بوختي. دغه 13,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغه پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پوځ په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزی د سوریې له شمال او ختیځو سیمو ایستلی دي. د سوریې دیموکراتیک پوځ اوس وخت له ترکیې سره په سرحد کې شمالي سیمې او له عراق سره نږدې د سوریې ختیځ سیمې په کنټرول کې لري. خو اخوا ترکیې له نیمای کورد د دې جوړیدونکو پوځ کلک مخالفت کړی. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین وویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنګیالي د پی کی کی له ډلې سره تړلی بولي. د کوردانو کارګر ګوند له څو لسیزو راهیسې د ترکیې په نارامه کولو تورن دی. سوری ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت د ساتلو په هدف د جوړیدونکو پوځ په اړه کوم عکس العمل و نه خوت.
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي.
دا به زموږ پلان شو کېږي چې لای سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي کوي. د فیسبوک لاري له مشر ته ماس نه
هر چهارشنبه د ماس په هین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د ترکیې په استنبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډې کې برخه لري ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي باروړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمنځه.
د ژوند رنگونه
زمانو مجید عبدالجلال له او د بوتي کور د ورسواله کې کوم سپینګری وي او کوم کشر مالک پیان
تا دروغ جوړی سیستم ته څنګه کوي
کله چې دوه کسانو ترمنځ څه مشکل پیدا شي لکه ډیر شوم دي کنه نو هغه ته د کمی مشران علما اگر غونډي کو پغی من خبره کو او بعد دا غنه بیا زیاته ورجو او پغی کې کوم مثال د بده مسره و تګی میګه سره پکې کړو موږ اوس مسولیت چې د چای لکه دولت مسولیت ده خو دا غینه زمون کمی مشران علما دا غینه مخکې رسیدګي موږ غزيته ځان نسو پغی کې تیګه برګدو او خبره سره کو بعد دا غینه به پروسه تصمیم نه
دغه اکثر وخت خلک وایي چې تیګه ګدو د څه معنی
تیګه معنی دا شول چې اوس یو تیګم سره په دې خاطر کې خو د شل روز پورې به تاسو تاروز نه کوي کچرته اصل لکه 200 روپۍ په منځ کې دوه د شل روز کې تاروز کړل تاسو په ملامت هم شولای او کوم بم تاسو په خلاف منو دریږي او بعد دا غینه د اصل 200 روپۍ تاوان هم درسي او دا غینه بعد به سره کامی سپنګیره مشران سره کینه به وکونه سره وکونه شو ورکړه د وکونه روسته بیا هغه جوړه بیا خبره سره پکې
د څه مشکلات هم کېدې شي تاسو مخ ته راغلی شي کله تاسو فیصله کړی او فیصله نه منل شي کله چې فیصله ونه منل شي بیا تاسو څه کوي
هغه د فیصله نه منل د سیده چې اول خدای دې په دې باندې چې مشوره مونږ خو خپل منځونو کې چې علما مسله چې واخلو علما سره مشوره په دې باندې کوو چې دغه موضوع د څنګه وکړو، دا سره سره دوه درې علما سپینګیري مشران دا سره کینو خبره سره وکړو، که بعد د هغې نه بیا داسې چې یو جانب ظالم یې هغه نه مني، حکم لیکلی چې حکم وکړي سل لکه یا پنځوس لکه روپۍ دانتې سوځي او پړ او ملامت هم ورته ویل کېږي.
دغه سل لکه یا پنځوس لکه کمې پیسې چې په وک کې اخیستل شوي دا پیسې به څوک اخلي؟
تیګه داسې ده چې دغه وخت تیګه د کېښود لکه دې تیګه مانې هر چا خبه واړوله مثال تجاوز کړلو نو دغه پیسې تې ځي، دا بیا دا کامې سپینګیري په دې معنی کېني هغه سې ځي، دا په دې خاطر معنی کوي چې آینده زموږ خبره خلک هم
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله